سره مې شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ونړنه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیري لرو او ډومبه د دې وخت خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړي دي او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د اسلام آباد ضلعي او سیشن عدالت په شهزاد تانه کې د درج مقدمو فیصله وروستو تر هغه واوروله چې وړاندې جوډیشل مجسټریټ د قضیو په اړه خپل پریکړه محفوظ ساتلې وه. د اسلام آباد په عدالت کې نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د عمران خان وکیلانو مرزا عاصم بیگ او نعیم پنجو تا خپل دلیلونه وړاندې کړل او وی ویل چې د یو غیر مجاز تن لخوا د نوموړي خلاف اف آی آر درج شوی دی، تورونه ورباندې لګول شوي خو ثبوتونه نه دي وړاندې شوي. وروسته عدالت د ناکافي شواهدو په بنیاد عمران خان له تورونو سپین وګرځاوه. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د مې په نهمه په القادر ټرست کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروستو د هغه ګوند او پلویانو قهرجنې مظاهرې کړې وې چې پکې پوځي او ملکی ودانۍ او ته نقصان رسیدلې وو. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پیښور کې مظاهره چانو پرون مشال لیدو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د 2024-25 مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه وړاندیز کړی دی چې ډیر کم دی. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا د مالیه او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې په 24 د نوي مالي کال د بجټ تر اعلان وروسته خبر اعلان ته ویلي وو چې وار له مخې د حکومتي ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجې اعلان کړي نو تنخواګانې به نور هم زیات کی. تر اوسه وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د نظام بدلولو په اړه کوم پلان نه دی سرګن کړی. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی ای جی دفتر مخې ته په سړک احتجاج کوونکي استادان چې زیاتره زنانه دي وایي چې د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله په عادي ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی شعارونه هم ورکول چې استادانو ته عزت ورکړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې نسیم اختر نن مشال لیدو ته وویل چې د مودو راهیسې تنخواګانې بندې دي، باید چې ورته ورکړل شي، ګنې د احتجاج په توګه به ټول سکولونه وتړي.
زما د 35 میاشتو نه تنخوا بنده ده. زما مطالبه دا ده چې زما تنخوا دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخوا ده هغه دې ماته راکړی شي. ماته دا تنخوا میلاو نشوه، زه به سکول بندوم.
بلخوا د بیسک ایجوکیشن ادارې مشر تلت شاه مشال لیدو ته ویلي دي چې لا ورته د خیبر پښتونخوا حکومت پندونه نه دي ورکړي چې څنګه ورته پانګې ترلاسه شي د استادانو تنخواګانې به جاري کړي. په سواد کې د بیسک ایجوکیشن په نامه سرکاري منصوبه کې 370 سکولونه دي چې سلګونه استادان پکې پروزګار دي. د پاکستان پوز ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ په خود پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اول پنډه کې د پوزي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. نن د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر د یوې خبر پاڼې تر مخه په غونډه کې ویل شوي چې د پاکستان مخالفین په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او بیګونا ملکی وګړو په نخښه کولو لپاره د افغانستان خاور استعمالي. د فوج دغه بیان پاړه په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بیراموف نن د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخه د اذربایجان د خارجه چارو وزیر به د خپل پاکستانی سیال سره په دو اړخیز چارو او د اړیکو د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د دواړو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د پلاوي په کچه هم خبرې وشي. وروسته به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یو ګډ خبري کانفرنس ته هم وینا کوي. او د رفح اوسیدونکو د غزې په لری جنوبي ښار کې د سختو ډزو راپور ورکړی دی. د دوی دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې د اسرائیلو فوج ویلي دي له مصر سره د فلسطیني سیمې په پوله د یو ستراتیجیک دهلیز کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د اسرائیلو فوج د مې په سر کې د نړیوالو د اعتراضونو باوجود په رفح کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د تیرې اونۍ په پای کې د کډوالو په یو کیم د اسرائیلو د حملې وروسته د پیښې سخته غندنه شوې ده. په هغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا وکړه. د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوو مقدمو کې بری کړی دی. فوز وایي چې د نهم مې د زیموارو پر ضد دی کاروای وش
چې کله یو کیس کې داخله اوسه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
دو وخت روټۍ چاته نه ملاويږي نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې بجټ کې دې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي.
او د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې په سکول د برید نو وروستو ځایي خلکو د تعلیمي ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده. پاکستان فوج وایي چې د نهم په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي او پر ضد دي کاروایی وشي. د فوج کمانډرانو د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې نن د اسلام آباد یو مقامی عدالت د نهم پیښو په دوو مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. تیر کال د مے په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتارۍ وروسته په ټول پاکستان کې د تحریک انصاف پلویانو مظاهره کړې وې او هغه مهال سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته تاوان نه رسیدلی و. امنیتي ادارو د دغو پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي وو او د ځینو خلاف په عدالتونو کې مقدمې هم روانې دي. تفصیل د ګلیاس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د مئی په 9 د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی 9 نیټې قهرجن لاډنو پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په 10 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر سید آصف منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د 9 مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګولو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د 9 نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. یاد دی چې تیر کال د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی 9 تور ورځ بللی او سکه یې رسمن یادونه هم وکړه. د 9 مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په 10 د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د 9 مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخوانی وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
هغې نه علاوه د ده خلاف څومره کیسز دي؟ قانون په دې باره کې ډېر واضح دی چې یو کس دی هغه په یو شي کې انوالو نه دی، تا سره د هغه خلاف څه ایویډنس نشته، نو ته څنګه هغه له سزا ورکولی شي یا ته هغه څنګه نامزد کولی شي؟ ټولو دنیا ته پته ده، مطلب پاکستان کې که وکیلان دي او که ججان دي یا ایون نور میډیا ده، هغه ته پته ده چې د عمران خان خلاف کیسز شدید هغه په میرټ باندې نه دي. دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دی د هغه چې چا سره روان دی، هغه تاسو ته هم پته ده، موږ ته هم پته ده چې کله یو کیس کې تا خلاف څه ایویډنس نه وي، زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپینډنټلی او د قانون مطابق فیصلې ورکړي. او هغې کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغې هم لګیا دي، پنډۍ کې ډېر عدالت یو څه فیصلې وکړي. او ایون اسلام آباد های کورټ چې دي هغه وایي چې دا شیزونه به موږ په میرټ باندې ڈیسایډ کړو، هغې نه مخکې هغوی یو لیټر ولیږو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمې به ختم شي او نوموړی به ډېر ژر له زندانه راخوشي شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک د مې په دشتمه مشال ډیټو ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نه ښکاري چې عمران خان خوشي شي.
کیس چې دی په هغه چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شوي دي چې خلکو په دغه باندې اٹیکس کړو، په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونه چې وو انسټالیشن په هغه باندې، نو هغه ډېر مهم دی. نو که دا په دې کې ورته څه ریلیف نه ملاو، نو زه نه کړم چې عمران خان چې دی دا څه زر را آزاد کړي شي. او پی ٹی آئی والا سکھ پل پروپیگنڈا پروپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او پلو ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سی لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي وو او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د روان 2024 کال د مې پر نهمه د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر نهمې وروسته نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورڅخه یې تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهرې کړې دي او د کال 2023 25 مالي کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د پیسو نه کمولو غوښتنې کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکوونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
د مې په نهشتمه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکوونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ابتاباد نه راغلي د صحت یو کارکوونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړې، کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100%، او موږ غریب خلکو ته 10%. دا بجټ موږ ته نامنظوره ده، موږ دې بجټ هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې د سیوا والی لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داؤد مروت مشال ریڈیو ته ویل چې حکومت دی پراتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګایي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاویږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجٹ کی دے مونگتا مہنگائی تناسب سرا مونگا اضافہ ہوشی واغانا پاس دا کم دے پنشن پا بارے کی چکم کاغن سوری شوی دا جی پنشن ختم ہی لاغ کئی نو دے دے خلاف ہم مونگا کوشی آرادا باندے نظر ثانی ہوشی دے دے بارے کی دا پاک پی ڈبلو ڈی وابڈا سی ڈی اے جسم را فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ٹول دلتا احتجاج کئی صبح وال پا صبح کی کئی اور مونگ بدلتا کئی.
دا خیبر پختونخوا حکومت مئی پسی رشتما د ولسو سو اربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر آفتاب عالم د مئی په سلی رښتما رسنو سره په خبرو کې وویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
سیلری میں تو آلریڈی ہم نے اعلان کیا ہوا ہے اور منگ اڑان دینا دا سرکاری کارکون کو تنخواہگانو کی سیوا والے اعلان کرے خوچی کلا دا وفاقی حکومت بجٹ اڑان دی شو نو ظاہر دا منگ با دا ہاغوینا زیادی ورکو دا دوی دو دری غختنی دی چی جی پی فنڈ او پینشن کی سیوا والی لپارا احتجاج کوی ستونزی ڈیری دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مئی پسل رشتما د وفاق نړوان د خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 ارب او د قبایلي زلو لپاره 4 ارب روپے مختص کړي. صوبا کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپے مختص کړي چې تر مخه به 1,00,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په سیدو شریف سوات کې د بنیادی تعلیم یا بیسیک ایجوکیشن خون کې د تنخګانو نه تر لاسه کېدو پر ضد لتیر دور دورای سه په احتجاج دي. دی وایي چې خو تنخه کم ده او بل خو هغه وخت هغه هم په وخت نه ورکول کیږي. د سوات بیسیک ایجوکیشن ادارې مشروعي چې حکومت پندونه نه دي جاری کړي او چکل او مغی تپانگی تر لاس شی نو استادان تبا تنخواگان ور کی. نور معلومات دا نیاز احمد خان پراپور کی.
دا ضلع سوات بیسک ایجوکیشن حکومتی منصوبہ چې پکې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومان ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نوی ناس. دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې ورته منلای شوې تنخواګانې نه ملاويږي. احتجاج کې شریک د مرغزار کوکړی استاد نسیم اختر وایي چې د کلی په سکول کې ورسره 350 زده کوونکي زده کړې کوي. د سکول باس خرچې استادان ورکوي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بند ده او زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړې شي او کرا نه کړو نو نن زما احتجاج زما د لکه د دې نور هو او زما هو ماته دا تنخواه ملاو نشوه زه به سکول بندم.
دا سیدو شریف استاذه حفصه بیبی وای چې د سرکار لخوا لک تر لګ د میاشتې تنخوا 2,000 ده. د هغه نه دوی ته کمه تنخوا ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې دا هغه 35,000 ده. زمونږ 21,000 تنخوا ده هغه ته هم د جمله ماته ده او د څومره وخت نه باندې زمونږ کرایې په کورونو کې خپل سکول کول او کړره دا هغه کرایې هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو. دا هغه بیل او د بجلی یا اوبو بیل هغه مونږ په خپل سر باندې ورکو. د کمې پورې به مونږ د کور دا پیسې وړو. دا هغه پوری مونږ سچ وو هغه ورکړه. اوس مونږ کرایدار چې دی هغه مونږ تنګې مونږ ته بار بار وای چې مونږ له تنخواه راکړې کنه بیا تاسو د دې نه وځئ. نو دلته کې خو څوک شته بیا هم نه چې مونږ له دې
بلڈنگ رکھی هغه مونږ ته صبر نشي کولای کنه بیا
احتجاجی مظاهره کې شریک استاد مراد باچاوی چټول سواد کې پسرګون استادان دغه سکولونو کې پر روزګار دي پسرګون ماشومان ته زده کړې ورکوي خو زیاتره د تنخواګانو نشوال لوجې متاثر دي
په دې کې زموږ سره د ټیچران د چاغې د 35 منت او د چا چې د 18 منت تنخواګانی په دې د چا چې د 8 اتمیشته پوره شوي نو زموږ مین مقصد دا دی چې زمونږ یو د تنخواګانی چې د کرنٹ بیس تر وړي شي چې منت یې مونږ ته ملاويږي او دویمه مطالبه دا ده چې زموږ ته زر تر زر چې زموږ کم ډیوز دی هغه مونږ ته واپس چې د زر ملاو شي
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په دیرشمه په دغه اړه وویل چې دغه منصوبه د مرکزي حکومت وه بیا د اتلسم ترمیم نه وروسته صوبې ته حواله شوه او دغه ټول استادان عرضي دي او ورته پیکس تنخواګانې ورکولی کیږي اوس د صوبایي حکومت لخوا پنډ بند شوی کله چې هم پنډ جاری شو دوی به ټولو ته سره د بقایا جاتو تنخواګانې جاری کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د کورمې په پارچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړ دی وایي چې په ټولې نه خرڅوي دی وایي چې ځلې انتظامیه دی له تازه اقدامه په شاشي او د هغه امر په سرغړونه دی نیولې یو شمېر دکانداران خوشي کی دی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅولې په ګټه نه دی د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلو ګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپو پورې خرڅیږي خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندې چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅي یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې د بیې کنټرولولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي نور معلومات طارق اورکزی راکړي
په پړاچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تاجرانو احتجاج شروع کړی دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپله حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تانانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي خو داسې ورته په تاوان پرېوځي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي
ګرمۍ ده مل مړ کیږي نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې موږ کسان یاري هاکي او دویمه خبره دا چې متاول د روډ مسلې اخل کی بیا هغه نه بعد به مو د شی باندې وغه کیږي وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویلې څه ایمو بنیادی سہولیات پرانه دي
په ملک دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر نه وشتم مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په ټول خرڅولو د فیصلې په حق کې دي خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دي راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی هغه څه د پکار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د پکار دی زر نظر ختم شي او د عوام کوم مسله دی چکن حواله سره هغه د پکار دی حل شي
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاکته چرګې په ټول ورکوي خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوړېدل مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او خستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې ورباندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلې وي چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړی چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ د ترانسپورټیشن چارجز مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي ته ډېر ښه نن لکه ریټ وو 360 پر کې جی الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغین خکب خاطر خوا دا سیو نو یو شیز پا کیجی که روڑه کیگی پا کارا جی پا کیجی خرشی او دیزم سوسودی تور متفق شیو نیتوار پور از میٹنگ شوی پرائیس ریویو کمیٹی میٹنگو پایی که دیجی کم مشروع آگی
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخې چرګان پر ټول اخستلی او خرڅولی کیږي. که څه هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونې په ګاګ همداسې پر خپله خوښه کیږي. په سیمه کې څو وارې ضلع انتظامیې پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خو ورباندې له تاجرانو مزاحمت په راتلو دا کار وځنډېدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې په 25 نه پیژندل شو وسلوالو د جینکو یو شخصي ښوونځي کې سامانونه ته ورچولي وو او هغه سوځولي وو. ځینې خلک وایي چې دا پر هغه سکول دویم برید دی چې زده کوونکي یې رولی دي. شنونکي وایي چې په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولس د جینکو تعلیم ته مخه کړې ده، وسلوال او د پوهې مخالف قوتونه هغې ته ستونزې جوړوي. بلخوا ضلع انتظامیه ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
یا سکول یا ښوونځی د خیر ښېګڼې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي دغلته شروع کړي چې د دوی په وینا بل دغلته د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یا سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو پې ډزې کړې وې، د سکول ودانۍ ته یې تاوان رسولی وو او اوس یې بیا د شپې مهال په ښوونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مې په اتمه د شپې شوه کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکي مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې حملې روانې دي، په کار ده چې د دې حملې یو سخت نقص حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو، مونږ واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډونکي او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضربې عذاب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو دغلته د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې دغلته علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کوم لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي هغوی دا د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودې دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولس او څنګه دا کار کیږي. خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړی چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شوو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګون انجون زده کړې کړي چې د فوز 7 ډیویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې د لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوځولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوارۍ لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او الته زموږ د خبر اعلانو ویډیوګانې هم کتلی شئ. دغه سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال هاغلی محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی دی. د خیبر پختونخوا او پاکستان سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي دي. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د تیرو دوو ورځو راهیسې په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفترونو مخې ته په احتجاج ناست دي. د پاکستان پوز ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي چې ایراني سرحدي ځواکونو د بلوچستان په واشوک ضلع کې د مسافرو په یو ګاډي ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه جوبل دي. او د اذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر سغدار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. اوریدونکو څنګه چې په دغه مهم خبرونو کې واورېد چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر.
ډیره مننه ستاسو. شکریا.
ډیره مننه. جی، د دې پلاوی د سفر په اړه کړه ته لږ معلومات را سره شریک کړئ چې موخه صدا او تر اوسه پورې په دې کې تازه څه معلومات ستاسو لاسته راغلي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. چې کوم په کابل کې د طالبانو د کورنو چارو وزارت لخوا بیان خور شوی دی، نو په هغه کې لکه څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان یو پلاوی یو وخت د پاکستان د کورنو چارو د سکرتر خورم هغه په مشرۍ غونډه کړې ده د طالبانو د کورنو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری سره. او یو خبره په خپل چې کوم بیان کابل کې جاری شوی دی، په هغه کې یو د مارچ کې د مارچ په شپږویشتمه چې کوم د خیبر پختونخوا بشام کې په چینایانو باندې حمله شوی وه ځانمرګي، د هغې مسله په خپله کابل وایي چې په دې مسله باندې هغې خبرې کړې دي. او بیا د دغه بیان تر مخه د پاکستان پلاوی د همکارۍ په امنیتی شعبه کې سکتر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه دا غي خواهش هم سرګند کړي دي. او بیا د طالبانو د خوا په دغه بیان کې دا هم ویلي شوې دي په خپل دغه بریت ترهګر بریت ویلي دي. البته دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کوم د امنیت ذمہواری ده هغه د افغانستان د پاکستان پر غاړه ده او افغانستان کې بیا افغانستان مسؤل دي. نو بهرحال دا چې کومه حمله شوی وا په شپږویشتم د پاکستان د موقف دی د دوی په دا نظر دی چې دا حمله دا په افغانستان کې پلان شوی وا. پاکستانیان دا مې دا کوي چې کوم ګاډي په واسطه باندې حمله شوی وا چې پنځه چینایان پکې مړه وو، دا غیر دور پکې هم وجل شوی وو. نو دا د دوی بلکې چې کله د پاکستان دغه خبره شوی وا نو د طالبانو د حکومت مرکزی ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان دغه خبره دغه رد کړې وه. او هغه دا وی چې پاکستان دغه پټکو په خپلو ذمہوارو کې مسؤلیتونو کې ناکامه شي نو بیا افغانستان د ګوتنې خبران پاکستان پلاوی لیږلې دی او مخکې اعلان نو شوی. او د پاکستان د کورنو چارو وزیر تیره هفته یو وار بیا هم هغه خبره وکړه چې څنګه پاکستان و چې دا پلانلته په افغانستان کې جوړ شوی وو. نو په خپل اوس افغانستان دا منی نن په ملاقات نه وروسته چې په دې موضوع باندې خبرې شوي او دا دغه مارچ شپږویشتمې د حملې وروسته اولنی پلاوی د پاکستان چې افغانستان ته تللی دی او په دغه موضوع په نور موضوعاتو امنیتي باندې خبرې کړي دي.
صحیح ده. نو ترخان صاحب دا خو ډېر مهم سفر دی. ډېر مننه کوم تاسو سره معلومات شریک کړو. ډېر ډېر مهرباني. ډېر مهرباني جی. راځو جی نورو یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو چارو ته. سویډن چې په وروستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی له یوکرین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شاملې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د یوکرین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. یوکرایني چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې پنځه ملکی وګړي وژل شوي دي او شپږ ژوبل دي. په دغه اړه نوریاس نوري نور معلومات راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 2.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکه چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین پر شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایانې حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر رایب طیب اردغان دا فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انقرې دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په کال 2020 کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هیواد ته تللي دي. نور معلومات نوریاس نوری راکړي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکیه رسنیو د هیواد د ولسمشرې لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیه د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیه دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکیه چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخ ته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکي او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کېږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلېږي. د ترکیې د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز لري؟ هم پر دې اړه اسرار لمومن په پاکستان کې د پوهانو او پوز پوهانو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
روس له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیسټه د افغان طالبانو د احتمالي ایستلو خبره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مے په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د مے په 28مه مشالې ډیو ته وویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول، اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي، بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي او داسې یو رشته چې په پاکستاني حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردۍ نه خطره ده، او دویم طرف ته د افغانستان د تعاون او نه کبي په دغه کې دغه دیمه خطره ده دغه خطره ورو زیاتېږي.
پاکستان ټول لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په 13مه مشال ډیو ته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپله پالیسي بدله کړي نو داغو به ډېر نقصان وشي، ځکه موږ وکتل چې په پخواني حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامني نور هم زیاته شوه، ځکه چې افغان طالبان او پاکستاني طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته
لارشي. خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د مه په 13مه مشال ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د ده په خبره کې دې شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي،
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پي مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سید طالبانو ته ساخت په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایاں شي، هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وچته ونه کې او د پاکستان مرسته وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټي ټي اي پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا د کوارټ د افغان کډوالو د کیمپ سیدون کې وایي چې ماشومان په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې د غمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځي تر 200 زیات شاګردان لري خو پکې کافي خونې نشته. ځایي مشرانو ویلي دي چې په ښوونځیو کې د نویو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې دي خو بشپړې نشوې. د افغان کډوالو تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وایي چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخه نیولې ده. په دغه اړه ممتاز امبنګش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې میشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د غمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې لغواری خو اسنتیاوی نه لري.
تاسو ګوره دا کومې ودانه کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شو دا کمرې چکو ملي هم د سیړنګ ویچانی پرتی دي او دي کې ټول شپک لسونه دي مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشارې ډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانه جوړولو اجازه تر لاسه کړي ده. کدا اړتیاوی نو باید د ودانه په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د کونځي مشومان او هم خون کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې وجنه او ته جوړ کړی دی. یو چې ده کنه سبې 200 بجو پرې وی بیا چې ده دی وی بجنه بیا چې ده بل شپ ستور شي هغه چې ده درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسون چې ده کنه زخ ډیر دی.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشومان ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې لوجه مشومان د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کې
هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ نه سٹے رالی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریٹ هغه ته دې الته نه مطلب ریکویسٹ کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دوی ته ویلي ځای عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاٹ.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دغه اوریدونکو په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د ویډیا شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د شمسی خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسي شیشو د مالیه لګولو راپورونه ردوي او وزیر اعلی وایي چې بې وزله کورنیو ته به ویډیا شمسي برېښنا ورکوي. په دغه اړه تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسي شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکولو له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسي شیشو کاروبار کوي د مه په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټینګ هغه یې کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوه شي ریاضي کنه
په چارسده کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د اواسو وروستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی لگا چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکی دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه ولستال مریضې شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات پاکستان ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسي انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کوي داغې د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمی پالیسی نه لري او ورځ تر بلې په هیواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتیږي. نوموړي زیاته کړې وه دا ستونزې اله هوارې دی شي چې حکومت اولس ته په شمسي برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20s په سر کې کارونه شو ای وجنه 2008-10 کې اوم سره یو اتیاي سال لوډ شیډنګ رالو. تاسو فرض کړئ کلو واټ واخ لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي. نو که چې فرض کړئ 10 یونټ 10 کلو واټ نه ګولي نو کی پی زوم چې کم کړی دی هغه تقریبا جی 40 یونټس اون ایوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دا بجلی پیداواری زوم ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8,000-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا ورڈ کرے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف ایئر کنڈیشننگ اور دا چینج لوڈ دے ہے
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت اولس ته د وړیا شمسی شیشو ورکولو سه پلان لري او کنه، په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتي خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه وپوښتل، نو د مصروفیت له وجې ټلیفون اوچت نه کړ، خو په موبایل پیغام کې راته یوازې دومره ولیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د مے په اتیشتمه په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بې وسله کورنیو ته وړیا شمسی شیشې ورکوي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنس اے پی پی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه په یو رپورٹ کې د پختونخوا انرژي ډیولپمنت ارګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاری دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 860 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 یا صحت مرکزونه او 3000 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
زه غلام غوث يم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
په پېښور کې د فرنټیر فاونډیشن په نامه په روغتون کې د تلسیمیا د ناروغۍ په اړه د پوهاوي غونډه شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په هغې میراثي ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 1500 ته رسېدلې ده او که مخه ونیول شي نو لا زیاتېدای شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د اسما ګل په راپور کې.
خیبر پښتونخوا کې د تلسیمیا د مریضانو شمېره تر 1500 رسېدلې ده. دغه شمېره پېښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ورکړې ده او زیاته کړې ده چې د 3000 پورې د تلسیمیا ناروغانو درملنه هم دغه روغتون کې روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه روغتون یو ډاکټر فخر زمان ویل
د بیماری داسې ده چې دا یو ورځ بیماری نه ده، لایف لانګ نه لګ دی. د تلسیمیا بیماری چې ده دا د تلسیمیا ماینر والدینو طرف نه د دې ماشومانو ته منتقل کیږي. د دې ماشومانو بدن چې دی دا وینه نشي جوړوله، دا وینه چې کوم سره خلیات هغه نشي جوړې دي. د هغې پوجه د دې ماشومانو وینه لیول چې ډېر کم وي، په دې کې مونږ د بلډ ټرانسفیورنس سروسز او ټریټمنټ فیسیلیټیز پرووایډ کوو. چې مونږ سره د مریضانو نزدې دا باقاعده رجسټر شي، مونږ سره هر میاشت کې 15-20 دن بعد دې ته بلډ لګي، دا مونږ مفت پرووایډ کوو.
فخر زمان ډاکټر دا هم ویل چې په اولس کې د پوهاو د کمی له وجې د تلسیمیا رنز د کمیدو په ځای ورځ تر بل زیاتېږي.
د دې علاج ډېر ګران دی، په دې باندې خرچ هم ډېره زیاته راځي، وینه هم پکار وي. مونږ چې ماشومانو ته د فری سروسز ورکوو په دې باندې زمونږ انتهایی زیات ایکسپنسز راځي. ګرانوالي ته چې وګوري او بیا د ماشومانو یا د فیملیز چې کوم مشکلات دي هغې ته چې وګوري، نو دا مخنیوي د دې ډېر ضروري دی. او هغه لپاره مونږ اویرنس کو په سوسایټي کې چې خلکو ته دا پته ولګي چې د بیماری وجوهات څه دي. او وجه هم دغه ده چې دوا تلسیمیا کیریئر یا ماینر چې په خپل کې وادو کې یعنی الک او جینې دواړه تلسیمیا کیریئر دي، دغوی په ماشومانو کې بیا د تلسیمیا میجر بیماری کې دغوی بدن وینه نه جوړي.
دغه رنگ د ثوابې اوسیدونکو یوې 19 کلنه زنانه چې مؤمنه نومیږي مشال ریډیو ته ویل چې په پیدایشي توګه د تلسیمیا رنس ښکار ده او هر میاشت روغتون ته علاج لرازي.
زما تلسیمیا میجر بیماری ده چې بلډ کم شي نو بیا تبم راځي او فل وجود چې ده خوږیږي او عین علاوه خپې لاسونه ډېر خوږیږي او ستجړه نه کیږي. زه یو میاشت پس راځم. زه دلته نه 2004 نه راځم اور دلته کې راته بلډ لګي. دلته مازیګر 5-4 بجې بیا فارغي کوم. یو بیگ راته دی نه کیږي.
د پېښور ورسکرو رسیدونکو نورالامین مشال ریډیو ته ویل چې نه بچو کې د ولوریانې د تلسیمیا رنس ښکار دي، خو دوی یې پر رنس پوه نه وو او د پیدایش نه تر ډېره موده وروسته هم له علاج نه محرومه پاتې وي.
دو ماشومان زموږ تلسیم بیماری دي. د لسمې میاشتې په 20 تاریخ موږ ته پته ولګېد چې ماشوم تلسیمیا ده کنه جی. تقریبا دا وخت لس میاشتې عمر وو. زما مریض کې یو لور مې تقریبا جی 2003 20 جولای پیدایش ته هغه دلته ورغوډې لوي شو جی. دا بل هم چې کوم تقریبا د دیم دلته کې صدا دریم کال د دیم دلته کې تو دې سره ماشومی داخله کې یو میور را د نور د کلی تقریبا پلس ماشوم مندل تدی او داغي مفهم را کو دا کلی کې دسخط کیږي نو می دسخط د تورته بلډ کیجو کې جی موږ ته د بلډ مشکلات موږ ته نشته ری د وایم امرا کی
د پیښور فرنٹیر فاونډیشن فلاحي روختون کې د تلیسیمیا ناروغۍ د پوهاو په حق لاره جوړ شوې دستوري مشر میلمنا د قامی سملای غړي شاندانه گلزار هسپتال کې رنځورانو سره لیدکاته وکړل او په دغه موقع موجودو میاندو پلرونو ته وویل چې د اولاد د ودونو نه وړاندې طبي معاینه کولو سره تر ډېره حده په دې رنځ قابو موندلی شي. د پیښور فرنټیر فلاحي روغتون د چارواکو په خبره چې پاکستان کې د مئی اتمه د تلیسیمیا رنځ په اړه د پوهاو لپاره منزل کیږي، خدا هسپتال هر کال د مئی ټوله میاشت د دې رنځ د مخنیوي په اړه د پوهاو په غرض مانځي چې په اولسي کچ خلک احتیاطي طریقې خپلې کړو راتلونکي وختونو کې د تلیسیمیا ناروغۍ په خورېدو کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.